ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. زنوری اسنوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1159 یوم هجری المریز کال دی غوی یا سور د میاشتې دروښتمه ده چې د 2014 میلادي کال د مې 12 سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې نن په دوشنبه کې ترسره کیږي ګډون کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې لړۍ درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. پاسار کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیک د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کېږي خپله ښځه خواښي او د تره لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیک د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پروژې د کاسا زر په نوم یادیږي چې د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان د لوري تمویلیږي او 1.2 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50 میلیون ډالر په کلني ډول باندې حق لوبر ورکړي. د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی.
د کاسا زر پروژه د افغانستان له دروشتو ولسوالیو او شپک مرکزی او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټولو اوسیدونکو به د دې پروژې له درکه یو اندازه پیسې ترلاسه کوي. تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرنس پرانیستل شي. په دې کانفرنس کې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د دې غونډې کوربه دی. کامرون په لندن کې تېره ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل او ویویل
Countries like Nigeria and Afghanistan, their leaders are battling hard against very corrupt systems and countries.
په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خوراک کل سیستم پر ضد سخت حالې ځلې کوي او په دې برخه کې دوی ډېر ښه پرمختګ هم کړی دی. د همدې لپاره زه دلته په لندن کې د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې د دوی د ګډون هرکلی کوم. ډیوډ کامرون یو ورځ مخکې ته د برېټانیا له ملکې سره په یوې غیر رسمي غونډه کې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو. د لندن په نننۍ غونډه کې به د یو شمېر نور هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د آبادۍ په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2018 میلادي کال پورې دی چې 195 میلیون ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې شاوخوا 300 کمپنیو او متشبسینو سره څه باندې 40 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د پاکستان پولیس وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کېږي خپله ښځه خواښي او د تره لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. پولیسو وویل د پنجاب ایالت د فیصل آباد په بلوچني سیمه کې دغه وژنې د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره شوې دي. مشکوک کسان تر اوسه آزاد او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. په پاکستان کې د غیرت په نوم دا ډول وژنې ډېرې کېږي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناتو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغو توغندیو لومړۍ مځکنۍ دستګاه پرانیزي. واشنګټن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالاستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستمه به د مسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو د کار د پیل پرانستنه د مئ په 14 په پولنډ کې وکړي چې تر 2018 میلادي کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1980 کال د اټومي تړون مخالف دی. د عراق په مرکز بغداد کې تیره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ چاودنه په شیعه میشته صدر سیمه کې وه چې پرون سهار وشوه. په دې پېښه کې لږ تر لږه درې شپېته تنه ووژل شول او تر اتیا ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دو موټر بم چاودنو د پولیسو پوستې په نښه کړې چې لږ تر لږه دېرش تنه پکې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې درېو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. د عراق په اړه یو بل خبر وایي چې عراق وایي د هغې سیمې دوه درېیمه برخه یې بیرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د حکومت ویان سعد الحدیثي پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې د عراق په ښارونو او ولایتونو کې د داعش حضور کمزوری شوی دی. دې ډلې چې د عراق د خاورې په سلو کې 40 لاندې کړې وه اوس یوازې 14% خاوره په لاس کې لري. د عراق پوځ د کورد پیشمرګه ځواک شیعه ملیشو او سنی قبایلي وسلوالو په مرسته چې ټول امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو له ملاتړه برخمن دي په تېر یو کال کې د رمادي تکریت او بجی په ګډون یو شمېر ښارونه له داعش بیرته نیولي دي. خو له دې سره سره اسلامي دولت ډله توانېدلې ده چې په هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمې بلل کېږي خونړۍ حملې ترسره کړي. روسیا وایي یو عسکر د سوریې په مرکزي ولایت هومس کې وروسته تر هغې سا ورکړه چې په ډزو ویشتل شوی و. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل چې انتون یاریګین په روغتون کې له اخیستو ټپو مړ شو. د روسیې چارواکو په وینا یاریګین هم روسی سرتېری دی چې له سپتمبر را په دې خوا چې روسیې په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی دی وژل کېږي. او اوکراین وایي هغه 12 انځورونه موندلي دي چې تېر کال د ایټالیا له یوه موزیم څخه غلا شوي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو تېره ورځ د هغو مراسمو په مهال چې دغه انځورونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو د سرحدي سیمو د چارواکو ستاینه وکړه. د اټکل له مخې دا انځورونه تر 3 میلیونه ډالر ډیر ارزښت لري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټلس. په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. په هرات کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14. په جلال آباد کې به آسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2. په ګردیز کې آسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 21.9. او په فیض آباد کې آسمان ځای ځای وریځ د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 22.9 اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واوره. او ازادي راډیو اوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرانس کې برخه اخلي. د ولسمشر مرستیال ویان وایي
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده.
په دغو دو ټکو به اشرف غنی په دې کانفرانس کې تمرکز وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. د هغه مرستیال ویان وایي
دا یو اوږدمهاله پروژه ده، د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو.
د آبادۍ په نوم د امریکا د پراختیایي ادارې د پراختیا ای نړیوالې ادارې د مرستې له پروګرام ډېر کوچني متشبثین راځي دي. او د امریکا سفیر هم وایي چې دغه 15 کلن پروګرام به تمدید کړي.
دمخه موږ څخه ګول ان لارن دا شان نسو جوړولای. آبادیز موږ سره په بعض مشین آلاتو کومک وکي او موږ خپل اوس د 500 ټنه د وراسته کیپاسټی ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسټی.
د افغانستان پر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د جاپان هیروشیما ته به د امریکا ولسمشر باراک اوباما سفر وکړي. د هغه ښار چې امریکا پرې اټوم بام غورځولی و او د ژوند رنګونو کې به له یوې خبریالې واورئ چې د دې مسلک په غوره کولو کې څه ستونزې ګاللې دي.
کله چې زه په مکتب کې وم ډېره زیاته مینه مې درلودله چې زه باید یو ورځ خبریاله سم، نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله.
ا افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د شفافیت د نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد د اخر له لوري وبښئ دوهم دی، یعنی په 168 هیوادو کې راغلی دی، 168 ځای نیولی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپلواک په تیر 1.5 کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حق او هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت له پیله د اداري فساد پر ضد کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوو ټکو تمرکز وکړي.
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د پاترسو میشتو لاسره وړنی هلته یوه یوه شمیري.
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داس وخت کې پرانیستل کیږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښوولې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کنفرانس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نږدې 400 قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نه شي پټېدلی، خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه. خلاصون تو سره مخامخ دی.
حکومت در مرحله اول به با جدیت امر مبارزه علی فساد اداری
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسیه، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمیر نورو کې، د پوهنې وزارت قضیه او یو شمیر نورې قضیې په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړی او هغه کړی چې په کمین کې وي نه یې غوښتل چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیزه کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي له دغو سره مله شول. انډیپندنت رسپانډي د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرې د نننی کانفرنس په اړه راخیستې دي چې وایي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یوه شپه کې پای ته نه رسیږي، دا وخت غواړي او د لندن په کانفرنس کې به مهاسه دا وي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
ومردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. په هغه کانفرنس کې چې د کوربه هیواد صدر اعظم افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو. خو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دغه خبره پرون اصلاح کړه او پارلمان ته په خبرو کې وویل چې په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خورا ککړ سیستم پر ضد سختې هلې ځلې کوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. دا پروژه چې د کاسا زر په نوم مشهوره ده له قرغزستانه پیلېږي، د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا انتقالوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان لپاره یوه حیاتي پروژه ده. تفصیل یې بیا هم د احمد شیبر په راپورټ کې.
نن به د کاسا زر پروژې د چارو د پیلېدو په مراسمو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله برخه واخلي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف هم ګډون کوي. کاسازر پروژه د قرغزستان په شمال کې د دتکاله سیمې پیل شي او د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته رسیږي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې کله دوی دایته تاکوي د قرغزستان څخه پیل کیږي، بل اخر تاجکستان او د تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي. افغانستان کې 520 کیلومتره لاره وه. پینان دا یو اوږد مهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ توقع لرو ترلاسه کړو، اما په اوږده مهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د برېښنا د مزي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیریږي. د کاسا زر پر پروژې به یو اشاریه ولس میلیارد ډالر لګښت راشي چې د څلورو وړو هیوادو ترمنځ دا پیسې ویشل شوي دي. د افغانستان برخه څه باندې 400 میلیونه ډالر ده چې ډیره برخه یې نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې د چارو د بشپړېدو په اړه جاوید فیصل وای
دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی فیز د سروې نهایي کول دي چې بل اخره د لین طریقه او ډیزاین نهایي سیدا شپږ میاشتې وخت نیسي. دوهمه برخه د کار د کنورټر سټیشنونو علاوه او د تدارکاتو بخښ دی یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. وروستی یو نهایي مرحله د کار چې ده هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخه کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ مخکې تر دې چې لندن ته ولاړ شي د تاجکستان په ملي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې د کاسا زر پروژې له عملي کېدو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي نږدې اړیکو ترڅنګ اقتصادي لیدلوری هم نږدې شي.
د سهار وبجې 14 دقیقې دی او ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر بنن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې غونډې کوربه دی تیر ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل چې د اداري فساد پر وړاندې سخت هلې ځلې کوي. د افغانستان نایجیریا رئیس عبدالله عبدالله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کې خپل خزه خواخې او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو ووژل. تمه ده چې نن امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندې او د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. عراق وایي د هغې سیمې دوه درېمه برخه یې بیرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوست په پکتیکا کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ژغورلو لپاره د امریکا د سپیشل فورس او افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې چې په یو برخه کې راغلي د پاکستان پارلمان ته د کاندید او د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ازادۍ لپاره د عملیاتو بری په دواړو هیوادونو کې خلک خوشاله کړي دي. د ورځپاڼې په حواله د پاکستانی سیاستوالو لپاره علي حیدر ګیلانی تر ټولو ستر سیاسي نوم چې له تروریزم سره د اسلام آباد مبارزه کې نیول شوی و. لبل پلوه د ګیلانی د خوشی کولو لپاره د افغان پوست عملیاتو بریالیتوب یو اربیا د تایید کړ چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه سره لدی چې لا هم له امریکایي قواو سره ګډ کار کوي خو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پیچلو عملیاتو کې مهارت پیدا کړی دی. خو بیا هم د ورسپانې په وینا دا عملیات څرګندوي چې د امریکا پوځ د افغانستان په 14 کلن بحران کې ستر لوبغاړی دی. اوس مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي عسکر دی ردی چې په 15 میاشتو کې په دې هیواد کې یوازې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد تر 70 زیاتې هوایي حملې کړي دي. واشنگتن پوست کې چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې لا وسلوالو د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو لپاره بریالي عملیات په د پاکستان پر پوت لا زیات فشار راولي څو په خپل خاوره کې د افغانستان پر دشمنانو د حملو لپاره هڅې زیاتې کړي. نیوزویک خبرونه هم پر همدې مسله تبصره کړي او یو ځای لیکلي علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په ملتان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. وسلوالو د پیښې پر مهال د هغه پر دوه همکارانو ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. علي حیدر ګیلانی د پاکستان پیپلز ګوند خوا کاندید وو او دا هغه ګوند چې تل وسلوالو طالبانو حمله ور باندې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د برېټانیا د صدر اعظم پر وروستیو خبرو تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي ډیوډ کامرون شای پر دې حیران وي چې ملکې دوهمې الیزابت ته د افغانستان او نایجیریا په اړه د ده وروستۍ خبرې د زیاتو ورځپاڼو په سرلیک کې خپرې شوې. خو د افغانستان او نایجیریا اوسني مشران ښه پوهیږي چې هیوادونه یې په اداري فساد کې ښکېل دي. د ورځپاڼې په وینا دواړو مشرانو د انتخاباتو تر کټلو وروسته په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد د فرهنګ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. ګارډین د ولسمشر غنی دا وینا خبره کړې چې ویلې دي اداري فساد یو ملي شرم دی او موږ به پر ضد ملي کمپاین پیل کړو څو خلک هم برخه پکې واخلي.
ازادي رادیو اوري مخکې خبرونه کوم ورته چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادی په نوم به د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. یو شمېر هغه افغانان چې د آبادی په نوم له وړو او متوسطو تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ له دغه پروګرام څخه برخمن دي وایي چې برخمن شوي چې وایي چې له دې لارې کارونو ډیره وده کړې ده. نو تفصیل د قاسم سلامل پر راپور کې اوري.
سره له دې چې د آبادی په نوم له تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ پروګرام یوازې د 15 کلونو لپاره دی، خو یو شمېر هغه افغان متشبثین چې د دې پروګرام څخه برخمن سوي له ګټې راضي دي. محمود چې په کندهار کې د وسپنې د ویلې کولو فابریکه لري د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل چې د آبادی د پروژې لپاره د تولیداتو کچه لوړه شوې ده.
د مخه مرسخي ګول ان لارن دا شان نسو جوړولای آبادی زموږ سره کومک وکي او موږ سره بعض مشین آلات کی کومک وکي او موږ خپل اوس د 500 ټنه دوراسته کیپاسټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسټي ته موږ ورسېدل پروډکشن مو ډیر سو.
د مسکاپنم د توپونو د تولید فابریکې مشره عزیزه مومن بیا د نموړې له فابریکې سره د آبادی د پروژې لپاره د تخنیکی مرستو یادونه کوي.
د
وای موږ د $80,000 په ارزښت یو وشت ماشینونه د آبادی لپاره ترلاسه کړل او ډیر ژر به د کارولو لپاره د خپل پرسنل لپاره روزنه هم ترلاسه کړو. آبادی د یو اس ای آی ډی یو پروژه ده چې په افغانستان کې لوړو او متوسطو تشبثاتو ملاتړ کوي. د دغه پروژې لپاره تر دې دمه له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره د څباندي 40 میلیون امریکایي ډالر مرسته شوې او د ټول افغانستان په کچه 2400 کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د امریکا د پراختیايي ادارې په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثینو د ملاتړ لپاره له دې وړاندې د فائده په نوم یو بل پروژه هم پرانیستل چې له بخې افغان سوداګرو او متشبثینو ته واړه پورونه ورکوي. د آبادی پروژه د 115 میلیون امریکایي ډالر په بودجه سره تر 2018 میلادي کال په پام کې ده. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د آبادی د پروژې په اړه د څرګندونو پر مهال ژمنه وکړه چې دغه پروګرام ته به وده ورکړي. دوی موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ساسو سره د خپل ژمنو د دوام په تمه یو ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادی د ملاتړ پروګرام وغځوو. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهوند وایي دا ډول پروژې د لنډ محل لپاره د سوداګرۍ په ودې او کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې مرسته کوي، خو دوی ټینګار کوي چې حکومت او نړیوال مرسته کوونکي باید له دې وروسته تر ډیره بهرنۍ مرستې پر بنسټیزو اقتصادي پروژو لګوي تر څو د اوږد محل لپاره خلکو ته ګټې رامنځته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ورسوالۍ څخه لیک چې د اشرف غنی له اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله څخه سخت غوښتنه کوم چې داخلي برق ته توجه وکړي. د وی د بل تل تک تر نیمو شپو دی. دغه راز رئیس سائم الکوزای لنګرهار لیکي اشرف غنی باید نور د فساد جر لوباسي. محمد الله هم د هلمند لسنګین څخه لیکلی چې له حکومت هیله کوم چې د کندهار د برق لاین چې په سنګین کې شکیدلې دی بیرته ونخلوي، ځکه چې په کندهار او لشکرګاه کې خلک له برېښنا له کموالي ډیر په تکلیف کې دي. دا اوسه سو پیغامونه چې افغان بي سیمه تاسو ته لشمیر لاره مراسته ولې ډیره مننه. پیغامونه زیات موږ هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. وبجي او تلریشت قیدی او سمي ونړيواله موضوع. چارواکي وايي په دې میاشت کې د جاپان هیروشیما ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر به نوموړي ته چانس ورکړي چې وګوري چې په دې ښار د اټوم بم له غورځېدو څومره ستر ناورین رامنځته شوی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما د مې د میاشتې په 28مه نیټه هیروشیما ته ورشي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان پر راپورټ کې.
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وی چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسی، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اټومي بم وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سی شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار یې کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی له خولې وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 130 سره کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوس کو وژل شول چې اټومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو میاشتو کلونو کې د ټپونو او د راډیو اکټیف د خروشو وړانګو له کبله راپیدا شو ناروغي ووژل. په هیروشیما د اټومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لویه برخه لمځکې سره هوار شوه. د هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبریالانو ته ویلي هیله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره دردولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درکړی شي. سره لدې چې خیدې دی پیښه څخه ژوندۍ وتلي کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هیله ولري، خو د هیروشیما والی یوزاکی وایي مهمه مسله ډیره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما د محل یو ښکلی او عصري ښار دی، خو له نورو جاپاني ښارونو څخه په دې مختلف دی چې دغلته لا هم د نړۍ د لومړۍ اتمي حملې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د یوې ویجاړې شوې ودانۍ کنډر پاتې دی. تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دی ودانۍ ته نږدې ګلونه کېښودل او دغلته یې د دې اتمي برید په اړه د وختو بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکوت. جاپان له اوږدې مودې راهیسې د نړۍ پر مشرانو ټینګار کوي چې د هیروشیما او ناګاساکي ښارونو ته ورشي، دغلته د اټومي بمونو له کبله رامنځته شوی ناورین وګوري او د اټومي وسلو د له منځه وړلو له هڅو سره یو ځای شي.
د ژوند رنګونه
زه شکوفه سغزایم او خبریالیم.
څومره وخت کیږي چې د خبر برخې کار کوي؟
تقریبا یو 9 میاشتې کیږي.
کله چې دغه برخې ته راتلی ستونزې مشکلات نه وو؟
مخکې لاغه څخه ډېرې ستونزې وې، ولې په وروسته بیا دا ستونزې د بین ولاړې؟
چې راتلی زموږ خو سنتي ټولنه ده، اکثره خلک کورنۍ رسنیو ته جوړې نه پرېږدي. ستا څنګه اجازه واخیسته؟
ما مخکې لاغه څخه ډېر زیاته مینه درلودله، دغه کله چې زه په مکتب کې وم ډېر زیاته مینه مې درلودله چې زه باید یو ورځ خبریاله سم. نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله، هغه همیشه دا کوشش کوي چې زه باید یو معلم سم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم. هغه داسې فکر کوي چې صرف معلمي او پاکه مقدسه وظیفه ده. نو کله چې زه دغه احساسات مخبر په زړه کې درلودله او زه په دې باندې باور مې درلوده چې زه کله کولای سم چې دا کار مخته وسمه، نو ما خپل مره پلا راځی کړله او هغه هم داس مسره نه مناله. کله چې هغه زما د احساسات ولیدل چې زه واقعا مینه لرم چې کدا کار مخته وسم، نو بیا ورسته هغه هم تمامانیت ونه کوي او زی ماته اجازه راکړله.
اوس چې د رسنوی کورنۍ ترغلي څومره کامیاب ځان غنی، ته څومره کامیاب په خپل کار کې؟
ته تر اوسه پورې خو یو څه کامیاب ځان غنم، ځکه چې ډېرې په اوله کې چې زه د دې جګړې ته قدم پرېښوي واقعا د ډېرې زیات ستونزې سره مخامخ وم. یعنی دونه تجربه می ندلودله، نو ورسته می د ټولو همکارانو په مرسته باندې وکړای سه چې یعنی تر وسه ځان بریالي احساسوم او پراتلونکو کې هم دا احساس لرم چې بریالي بوسم.
پرته له خبریالي نور کوم کار کې؟
دغه سه نور کارونه هم کولای سم، مثلا کولای سم چې خیاطي وکم او دغه ترڅنګ نور هم کولای سم، نور کارونه هم کولای سم.
خیاطي کې څومره وخت کې خیاطي دې زده کړې؟
خیاطي مې داسې مسلکي نه زده کړې، خیاطي مې خپل د مور څخه زده کړې ده. لکه څنګه چې زما مور کالي بغه چې کوله ما ورته کتله او دغه سه مې خپل کالي دغه لغولای سم، ول دغه ترڅنګ کولای سم چې مثلا خامک وکم، خامک هم کولای سم او هغه مې د کوچنوال څخه خپل د مور څخه زده کړې دي.
په دغه برخه کې بیا څومره کامیاب وي؟ په خامک کې، په ګلدوزۍ کې، په دغه برخه کې
په هغه برخه کې خو اصل پسل کې کامیاب یم.
یعنی ته کولای شې چې اوس خامکو کې او د ځان او نور لپاره جامع او نور سیزن جوړ کی.
ولې نه هغه سم ډیر جوړ کړی دی او څو وخت چې دې کم ستونزې کې به بنده پاتس ولا منو د مکتب دوران کې یاد عمل په هغه وخت کې چې ما غوښتل کانکور ته امتحان ورکم نو خپل ډیر ستونزې مې دغه طریقه څخه حلول یعنی غاړه به مې رغولې او هغه به مې خرڅولې.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسید خو ازادي لرو سره اوسې زموږ خبرونه د مخامتر وو بجو دوام کوي. زله تاسو اجازه غواړم خو جاوید نیمه ته.